په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سر ټکی د پاکستان یو عدالت نن د تاریخ انصاف مشر عمران خان او د دې ګوند یو مخکښ شاه محمود قریشی ته د لسو کالو د بند سزا ورکړه. د بلوچستان حکومت وایي امنیتي ځواکونو بیګا په مچ سیمه کې 15 وسلوال وژل دي او د افغان طالبان حکومت وایي د نورو هیوادونو له زندانونو د افغان بندیانو د خلاصون هڅه کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه په کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ته د دولتي رازونو افشا کول په مقدمه کې د لسو کالو د بند سزا اورول شوې ده. د ځانګړي عدالت جج ابوالحسن ذوالقرنین نن د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د مقدمې د اوریدنې پر مهال دا سزا اعلان کړه. بلخ د پاکستان تحریک انصاف موجوده مشر بیرسټر ګور علي خان د اډیاله زندان مخې ته د خبریالانو ته وویل چې د دې سزا پر ضد به سبا په اسلام آباد هایي کورټ کې درخواست جمع کوي. نوموړي د ګوند غړو غږ وکړ چې له زغمه کار واخلي.
پاکستان تحریک انصاف کې ورکر کو سپورټرز
د پاکستان تحریک انصاف پلویانو کاندیدانو په ټول ملک کې د ګوند خواخوږ ته خواست کوم چې زغم وکړي. پر های کورټ او سپریم کورټ مو باور دی او که خدای کول انصاف پتر لاسه کوو. یاد دی چې د پاکستان د قانون وزارت په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر د پټ لیک یا سایفر د مقدمه اوریدنې لپاره ځانګړی عدالت جوړ کړی دی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د 2002 زیږدیز کال په مارچ کې دا وکړې و چې د حکومت پر ضد د عدم اعتماد تحریک د بهرنی سازش پر اساس وړاندې شوی. نوموړي تور پورې کړو چې په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر ورته په لیګلی سایفر کې ویلي ول چې امریکا یې د حکومت چپکول غواړي، خو امریکا او هم د پاکستان ریاست د عمران خان دا تور رد کړی دی. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر وایي امنیتي ځواکونو بیګا د بولان ضلع په مچ سیمه کې 15 وسلوال وژلي دي. جان سگزي نن پر ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل د پاکستان امنیتي ځواکونو په مچ سیمه کې د ترهګرو برید ناکامه کړی دی. بلخوا یو جګپوړي چارواکي مشال لوته د نوم نه خولو په شرط ویلي بیګا د مچ ښار په بیلابیلو سیمو له نږدې غرونو لږ تر لږه 15 توغندي ورول شوي دي. د نوموړي په خبره تر هغې وروسته ناڅرګند وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې ده. د مچ تاڼېدار ساجد سولنګي په کوټه کې خبرانو ته ویلي په پیښه کې د یو پولیس سرتیری او یو ماشوم د وژنې ترڅنګ ځینې کسان ژوبل شوي هم دي. بل پلو بلوچ بلتون پالې وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمي نن په خبره کړې او خبر پاڼه کې د برید ذمواري منلې او دعوی کړې ده چې 55 پاکستانی پوځیان یې وژلي دي. دې ډلې همداراز خلکو ته خبرداري ورکړې چې مچ ته په ورغلو ټولو لارو کې ماینونه خښ کړي دي او ځکه نو هغه سیمې ته تللو دوی باید ډډه وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین اټک زندان ته لیږدول شوی دی. د پی ټی ایم یو مخکښ ادریس پښتین نن مشالړو ته ویل چې پرون په لاهور های کورټ کې د پی ټی ایم درخواست د منظور پښتین په اړه د مقدمې اوریدنې پر وخت د چکوال د پولیسو مشر کورټل ملک عدالت ته ویل چې پښتین یې د اټک زندان ته متکل کړی دی. منظور پښتین چې د چکوال د مرستیال کمشنر په امر نظم زیانمنولو د مخنیوي قانون د درېمې مادې 3MPO لاندې نیول شوی دی. د جنورۍ له څلورمې راهیسې د پنجاب جیلم په زندان کې بندوبل خو چکوال ډی پی او هم د اټک جیل چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر په څلورمه په چمن ښار کې هغه مالونه وکړه چې هغه احتجاجي ناستې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستان په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره پر لارو. پر پښتین تور دی چې خلک د پاکستان ریاست او امنیتي ادارو پر ضد پاروي، خو پی ټی ایم وایي د پاکستان د آئین د چوکاټ دننه د پښتنو پر سیمو د امن او د هغوی د حقونو لپاره مبارزه کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د طالبان حکومت په پام کې لري چې د نورو هیوادونو د لزندانونو څخه د افغان بندیانو د خلاصون په برخه کې اقدام وکړي. په یو بیان کې چې پرون د چارو ادارې خپور کړل راغلي دي چې د کابینې په پرونی غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارل شوې چې په دې اړه له اړوندو هیوادونو سره خبرې وکړي او لزندانونو د افغان بندیانو د خلاصون لارې چارې ولټوي. رپورټونه وایي تیر کال ایران شاوخوا 350 افغان بندیان د طالبان حکومت ته وسپارل. د ایران دولتي خبري ایجنس ایرنا یو اونۍ مخکې رپورټ ورکړو چې د دې هیواد د قضا چارواکو د طالبانو د حکومت عدلی وزارت له پلاوی سره د بندیانو د انتقال په اړه خبرې کړې دي. طالبانو د حکومت د کډوالو او ورستنیدونکو چارو وزارت 13 میاشتې تایید کړې وه چې په ایران کې شاوخوا 2000 او په پاکستان کې 6000 افغان کډوال په بند کې دي یا زندانیان دي. او امریکا د هغو درو امریکایي سرتیرو نمونه خبره کړي چې د جنوري پر 20مه په اردن کې په یو ډرون برید کې وژل شوی ول. د امریکا دفاع وزارت وایي نخنی خانی خی چې د غبرید د کتاب حزب الله په نوم د ایران ملاتړ لرونکي وي ملیشې کړي دي. د امریکا دفاع وزیر لایټ آسټن پرون د امریکایي ولسمشر جو بایدن هغه هوټ تکرار کړ چې ویلي ول د حمله تر شا لاس لرونکو سره به حساب کوي. د امریکا دفاع وزارت ویلي په غبرید کې لزګونه کسان ژوبل شوي هم دي، خو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ پرون په خبر پاڼه کې وویل چې په برید کې لاس نه لري. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. اسلام آباد کې یو ځانګړي عدالت نن د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی ته د لس کاله بند سزا واوروله. د قانوني چارو یو پوه وايي عین ممکنه ده چې سپریم کورټ دا سزا کله دم کړي.
دا وخت عمران خان زیر عتاب دی، هر کیس کې به سزا کیږي، خو البته د سپریم کورټ کیس ولري دی یغه دا به تمن بیرته په دا کې بری کیږي.
په بنو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری په زور او شور روان دي. د دې خار یو اوسیدونکو هیله مند دی چې انتخابات به رانوي او په نتیجه کې به د دوی مسلې حل شي.
الیکشن د اوسې حساب شفاف طریقې سره د اوسې موږ دا ته وکول لري چې کومه امیدوارونه یا منتخب شي هغه د باندې مسایل هغه حل کو.
د بلوچستان د مچ سیمه پر مهمو حکومتي ودانیو د وسلوالو د بیګانی بریټ پاړه هم معلومات درکو. هله دا لمشال رادیو سره اوسې اولنۍ موضوع ته پر راشو. په اسلام آباد کې د یو ځانګړي عدالت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نن د حکومتي یا دولتي رازونو افشا کولو په مقدمه چې سایفر کیس وته هم وایي کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان او دغه حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ته د لس کاله قید سزا واوروله. د عمران خان او شاه محمود قریشی وکیلان وایي د عدالت د پریکړې پر ضد به د اسلام آباد په های کورټ او هم سپریم کورټ کې درخواستونه جمع کوي. د قانوني چارو ځینې پوهان وایي د عدالت چلند له قانون سره سم و. دا په داسې حال کې ده چې په ملک کې عام انتخاباتو ته یوه اونۍ پاتې ده. پر انتخاباتو د نننۍ پریکړې د اغیزو په اړه بیا د چارو شنونکي بیلابیل نظرونه لري. دا به د راشد خټک په رپورټ کې واورو.
په اسلام آباد کې یو ځانګړي عدالت د سرکاري رازونو افشا کولو په تور یعنی د سایفر په مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشی ته د لس کاله قید سزا اورولې ده. د ځانګړي عدالت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین په 10 جنوري د تحریک انصاف دواړو مشرانو ته زباني سزا واوروله. د دوی وکیلان وایي چې د لیکل شوې فیصلې لاسته راتلو نه پس پر دې خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیل کوي او که هلته کامیاب نه شول نو بیا به سپریم کورټ ته ځي. عمران خان او شاه محمود قریشی دواړه په نورو مقدمو کې په اډیالا زندان کې بندي دي او د دې مقدمې اورېدنه هم په جیل کې وشوه. د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اصل چې د مقدمې د اورېدلو لپاره په زندان کې موجود و د عدالت ته کاروایو په اړه مشال رادیو ته وویل. اډیالا زندان ته نوتم عمران خان د قانوني ټیم غړي ټول بهر ولاړو. عمر نیازی او خالد یوسف چودري او نور دوی ول چې دوی ته د نن اتلو اجازه نه ورکول کیږي، بلکې ما ته ویل چې عمران خان خبر کړ چې موږ د نن نه پرېږدي. ما د دوی سره خبرې کولې چې پولیسو ته ویل چې ته هم د نن نه ځې که دوی سره دلته ودرېږي. نن کاروایی ډېره مختصره وه. عدالت ته سزا ورکول نه وړاندې عمران خان نه پوښتنه وکړه چې سایفر چرته دی. دوی ته ما سره نشته. د عمران خان خلاف په یاد مقدمه کې تر 15 زیات گواهان پیش شول. په دوی کې په امریکا کې ښه وخت پاکستان سفیر اسد مجید، د عمران خان پرنسپل سیکرټری اعظم خان او نور شامل دي. د سزا اوریدل نو وړاندې د عمران خان وکیلانو اسلام آباد های کورټ ته درخواست هم ورکړې او د مقدمه د اوریدنې په طریقه کاری نیوکه کړې چې ډیره زر اوریدل کیږي او دوی ته موقع نه ورکول کیږي. د سزا د فیصلې د اوریدنې نو وړاندې د عمران خان وکیل او د تحریک انصاف موجوده چیرمن بیرستر گوهر خان د ژورنالستان سره د خبرو په محل وویل. حکومت داسې دا مقدمه اوریدل کیږي نو موږ دوی نه څه توقع وکړو، خو زه خپلو ټولو مینهوالو د تحریک انصاف غړو د انتخاباتو امیدوارانو او ټولو پاکستانیانو ته وایم چې د برداشت او زغم مظاهره وکړي. زموږ په هایکورټ او سپریم کورټ باور دی که دوی سزا ور هم کړي نو موږ به هلته ځو، هلته به موږ سره انصاف وشي، دا سزا به ختمه شي. خو تاسو صبر وکړئ، غوسه کیږئ مه. قانون په خپل لاس کې ما اخلي، یو کاڼی هم مولی او راتلونکو انتخاباتو ته توجه ورکړئ. خو په اسلام آباد کې بل قانون پوه اوشتر افصاف د رسنیو سره د خبرو پوښتنه وکړه چې د عدالت کاروي د قانون سره سمه ده. داسې نوې خبره خو نه ده. په ټوله دنیا کې سرکاري رازونو په افشا کولو سزاګانې ورکول کیږي. په امریکا کې د نیکسن غوندې مضبوط صدر په دې تور مستعفي شو او سزا شو، خو د هغه نه پس راتلونکي صدر سزا معاف کړه. داسې نور هم ډېر مثالونه شته. دا د ملک سلامتیا مسله ده. زما په خیال لس کاله سزا اوس هم کمه ده. په دې جرم خو سخت نه سخته سزا ورکول پکار دي. په کوټه کې قانون پوه همایون کسی ډوکیټ وایي چې اوس عمران خان زیر عتاب دی نو په هره مقدمه کې به سزا کیږي خو کېدای شي وروسته رخلاص شي.
دا فیصله چې وو دا ښکاره وځ دا فیصله به دا انګریزي دا وخت عمران خان زیر عتاب دی هر کیس کې به سزا کیږي. خو البته دا دی چې های کورټ یا سپریم کورټ ته کم ټیم رااله چې کم ججان پرېشر نه اخلي کنه او دا سپریم کورټ ته کیس ولې یده یده دا به تمن بیرته په دا کې بری کیږي عمران خان خو هغه به وخت اخلي اوس کیس لګېدل یا نه لګول دا مسلې دي کیس چې کیم راځي د هایکورټ اپیل په هایکورټ کې به اپیل کوي یا به هایکورټ به سپریم کورټ ته کوي نو دا وخت خوري. فیلال د عمران خان راوتل ماته ستوي چې دا امکان نه لري.
په داسې حال کې چې په انتخاباتو کې پشمار یوه هفته پاتې ده د دې فیصلې به د پاکستان په سیاست څه اثرات وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی مشال رډیو ته وویل
که وګوري نو عمران خان ګرب شي کوم دی کنه هغه ډے بای ډے په پورته روان دی. د دې فیصلې سره زما دا یقین دی چې دا ګرب شي کوم دی دا به نورم په برزي راتلونکي الیکشن چې کوم دی هغه کې خو ګرم ریالټیز دا دی چې لکه خلک چې کوم دی یا ماسز دی هغه د عمران خان یا د پی ټی آی په فیور کې دي او تمام تر پابندو او ظلم ستم باوجود هم چکم دے خلق چکم دے آغا دا عمران خان او دا پی ٹی آئی پا حق کے دے اور راتنون کے الیکشن چکم دے آغا آغا کریڈیبیلیٹی چکم دے آغا با بیا ہم چکم دے آغا کریڈیبیلیٹی نشتا دے.
خوب اسلام آباد کے دا خیبر ٹی وی ڈائریکٹر نیوز مبارک علی وی چی پا انتخابی احتجاجی سیاست پر دے فیصلے اثرات درخ کارا نوی
زما په خیال باندې په دې را روانو انتخاباتو کې هم د دې اثر ماته په نظر ناراضي او د پاکستان چې کومه د احتجاجونو کومه سیاست ته پاغه کې هم څه خاص اثر په نظر ناراضي. انتخاباتو کې بالکل هم ځکه اثر نشته چې ټول څومره کینډیډیټس دي کاندیدان دي ټول آزاد ولاړ دي د پارټي نه هم نشته او پارټي نشته. زما په خیال فیصله ډیره غټه ده. ظاهر خبره ده د پاکستان مقبول ترین لیډر د عمران خان خو چې کومه موجوده حالات تر دې په تناظر کې د دې سغت امپیکټ یا اثر چې کوم دی په معاشره او په سیاست په نظر ناراضي.
دا دوانه ورته چې په کال 2013 کې هم د انتخاباتو نه سورو جوړاندې په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ته د ایون فیلډ اپارټمنټ په مقدمه کې لس کاله سزا ورکول شوې و. عمران خان د وزیر اعظم په هیڅ تور لګولو چې امریکا د حکومت ختمول غواړي. د هغه وخت په امریکا کې د پاکستان سفیر اسد مجید لخوا لګل شوی خوفیا مرسلې یعنی سایفر حواله ورکوله. امریکا دغه تور رد کړی دی. د عمران خان خلاف د دینه علاوه د توشخانه مقدمه او د نهمې مې د احتجاج مقدمه هم دوام لري. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
پم دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف بنسټګر عمران خان او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی ته یو ځانګړی عدالت نن په داسې حال کې د لسو کلونو د بند سزا ورولې چې د انتخاباتو په کېدو کې لږې ورځې پاتې دي. تحریک انصاف لاوار لمخه تور پورې کړی چې پوځي اسټبلشمنټ کوښښ کوي په راتلونکو انتخاباتو کې دوی له صحنې لري کړي. پوځ همیشه ویلي چې په سیاست کې ګوتې نه وهي. د دې فیصلې په اړه زموږ همکار بشیر ګواخ له څېړونکي خبریال عادل شازیب سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې الیکشن لگ مخ کی عمران خان او شاه محمود قریشی ته د داسې سزا ورکول کېدل به د فبروري اتمې پر انتخاباتو پښتنې غنی زیاتې نه کړي.
الیکشن مخ کی د غرنګ سزا ورکول چي دي نو پاغه مان نه کافی نه وکی کیږي چې لکه پدې کې پکار داد چې د انصاف ته قاضي چې دینو هغه پوره شوی وي او غالب امکان داد چې دغه سزا څنګه طریق انصاف کون اعلان وکړو چیلنج کئی با پا ہائی کورٹ کے نو پا ہائی کورٹ کی بیا ددے امکانات دیر زیاد دی چی پا انصاف چی دے آغا کا جرم شوی دی نو پکار دادا چی آغا جرم دے پا ثابت شی او بیا دے سزا ور کڑے چی او بیا دے سرا تا سدا مگوری چی لس کالا سزا دا نو پا دے کی دیر نموڑی وکیلان چی دی آغی دا غا پام لری چی ارہ دا
د پاکستان پوز ویلی وو چې د مئی د نهمې نه وروسته د تحریک انصاف چې کوم مشران دي هغوی ته به هم سزا کیږي او هغه کسان چې په دغه خونړیو مظاهرو کې ښکیل دي که هغه نور څوک دي هغوی ته به هم سزا کیږي. دا فیصله د هغې سره څه تړاو لري که نه؟ تاسو د ځکه چې پی ټی آی یا تحریک انصاف دا وایي چې په دوی باندې دا دایره را تنګه شوې ده او دا اسټبلشمنټ کړی دی.
ګوری دغه دوانه خو مختلف کیسونه دي خو په یو شکل کې تړاو داسې لري چې کله چې دا سایفر دغه نریټیو یا بیانیه په جلسو کې عمران خان استعمال کا او خلک ځان سره راپاسول نو دا هغه خلکو په ځانونو کې خود دغه ناس چې امریکې عمران خان نشته دی، او بیا هغه حالات دومره خراب شو چې بیا موږ قتل تیر کال نه هم مهمان دی د فوج په تنصیباتو باندې چې کومې حمله او دغه شوې، نو هغه غصه او دغه دا چې دا نو مې چې وا هغه هم د دې نتیجه وا چې سایفر نه دغه کیسه شروع شو په جلسو کې، نو دغه حیثیت کې خو تړاو لري. په 2013 کې نواز شریف اوویستلی شو، عمران خان راوستلی شو، نو نن هم د عمران خان جګړه چې ده نو هغه پاکستان کې د سیول بالادستی دپاره یا د عوامو او جمهوریت دپاره کم اخکاری او دوباره اقتدار ترلاسه کول چې ده نو هغه زیات اخکاری، لکه نن هم هغه پارټۍ غواړي چې هغه د فوج سره کینی او خپل معاملات دې حل کړي. نو د عمران خان سره چې څه کیږي لګیا دي، نو هغه نه ډیر زیات بد د نورو سیاسي ګوندونو سره شوی دی. په دې دلته کې ذوالفقار علي بوټو پرایم منسټر هغه پانسی شوی دی، نواز شریف درې ځله د اقتدار نه وته دی، خو په دې کې کوم وګورو نو نن د عمران خان ګوند چې چرته ولاړ دی نو هغه داسې اقدامات کړي دي، داسې سیاست یې کړی دی شاته یو نیم دو کالو کې چې هغه بالکل ریاست ته مخامخ ودرېږي او سیاسي ګوند هغه په خپل پلټ اگر مان روان شي نو باغې کې خو بیا ډېر څه نشي ویلې.
د تحریک انصاف غوښته د پخوا په شان مخکې به ډېر فعال او هغه څه مظاهره یې ونه کړې.
یو خدا ده چې خلک الیکشن کې ډېر ځان پیچي دي، بل خبره دا ده چې تحریک انصاف ګوند چې دومره فعال پاتې دی، دا خصوصا نو مئی نه پس زیاتره د هغوی چې کم مشران دي هغوی ګوند پرېښودو او چې کم پاتې دي نو پټ را پټ دي، نو هغه تنظیم یې دومره فعال نه دی په دې وخت کې چې هغه د روزي او مظاهرې دي.
اردوونکو په د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه ګوند د پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ شامود قریشی ته نن د اسلام آباد د ځانګړي عدالت لخوا د لسو کالو د بند سزا اورل کېدو پر موضوع، بیا چې د پریکړې بعد د پاکستان پر سیاست او پر راتلونکو انتخاباتو څه اغېز وي، له عادل شاه زیب سره چې د اسلام آباد کې خبریال او شنونکي دی د بشیر ګواخ مرکه مو ورېده، او هم په دغه اړه مونږ د پاکستان اوس کوشش کوي چې د بیلابیلو خارونو مهمو سیمو څخه د دې نن چې د عدالت کې پریکړه ده عمران خان ته سزا اورول شوې ده، هلته د پاکستان تحریک انصاف ګوند غنې څه خبرګون مخې ته راغلی دی نه دی راغلی. اول ورځو کراچۍ ته لاغه را سره خپل خبریال نیاز علي په خبرونه کې برخه اخلي. نیاز علي تاسو سړی مشي وایو، او پرون موږ تاسو یو رپورټ چلو چې تحریک انصاف دغلته جلسې کړې وي، بیا ځینې کسان پولیسو نیولي هم تقریبا 25 کسان، نن چې دا فیصله د عدالت راغلی ده تاسو څه ګوري په کراچۍ کې د ګوند کم خبرګون خولې دي څه وایي غړي یا د ګوند مخکخان؟
ډېر مننه باچا صاحب، کوم خپل اوریدونکو ته وایو نو د تیر په څیر چې لکه څنګه د خلکو اندېښنې وي یا هغوی دا هیله لرله چې ګوني عمران خان ته سزا واورولی شو، دا په سره شامل متقریشي ته نو چې د کراچۍ تر څنګ د هېواد په نورو برخو کې به هم احتجاجونه هغه لړۍ وي لکه څنګه چې مخکې وه، خو دا ځل موږ ګورو چې په کراچۍ کې څه احتجاج نه دی شوی. په دې اړه چې بیا د کراچۍ چې د پی ټی آی کم مشران دي د هغوی سره موږ خبرې کړې نو هغو ویل چې دوه جوړان دي چې دا خپل انتخاباتي کمپاین لپاره د کراچۍ په کلستان سیمه کې یو پر امنه لازم کول خو هغه وخت پولیسو ته هغه باندې وخت به اونکي ګیسو کارو شلنګي په وکړ ماشومان خوځي وو هلي وټکولي او هغه خپل دغه پر امنه کمپاین ته هم پرې نه خوبل. د دې په ترڅ کې پولیسو په دوی باندې تور لګولې چې دوی په پولیسو باندې بریټ کړي دي او د 300 نه زیاتو کسانو په ضد مقدمه هم درج کړی و. تر اوسه پورې نن هم د پی ټی آی هغه کسان چې په دغه احتجاج کې شریک وو چې په هغه کې زیاتره آزاد کاندیدان دي چې په راتلونکي الیکشن کې برخه اخلي یا د کراچۍ د پی ټی آی ګوري دي داغه نمونه شامل دي او نور 300 کسان نه معلومه دي یا چون چې هغه خلکو چې ګډونوالي نو په دې کې نن هم 300 کسان چې هغه د کراچۍ یو عدالت ته تللي او الته خپل ضمانتونه کول د پولیسو د عدالت نه بهر چې کوم دی مسؤلی دي. د پی ټی آی مشران وی چې موږ اوس احتجاج نه کوو، حکومت او نورې چکمې ادارې چې زموږ په ضد کار کوي هغه دا تور لګي چې دوی دا غواړي چې په ملکي ګډوډۍ راشي او کم چې په 8 فروری الیکشن دی دا غیر مخونه سي یا دا غیر موږ بیرته چې خودی وی چې موږ په راتلون کې تاسو کې د دې جواب چې کوم دی هغه ورکوو خپل د ځن خلک چې بهشکه غو آزاد ته غو الیکشن کې برخه اخلي هغه ما کامیاب پدې څه کې هم د پی ټی آی د عمران خان چې کوم چې د هغه خور علی مخان چې د شبوران دی په پندای کې د خبري اعلان سره خبرې کړي هغه هم خلکو ته د ویل چې موږ احتجاج نه کوو خو موږ به دا کوو چې موږ او ضرور استعمال وکړو په 8 فروری او دې باندې ښه خبره چې د سرکاري چارواکو دا کوشش کوي چې عمران خان ته د مرګ سزا ورکړي خو بیا هم هغه ته د 30 کالو کې چې څنګه سزا ورکړي شو نه پدیمه وي دا افسوس څرګندونه کوي دا وایي چې دا به موږ په مسکی په عدالتونو کې دا فیصله چیلنج کوو
سم د ډیر مننه نه ازلی ول کراچۍ نه ورډونکو موږ سره دا غزه خار حال راک دی وی چې تلته کوم داسې خاص احتجاج نه دی شوی د عمران خان ته د سزا او رول کېدو پر ضد د ګوند پلویان خواخوږي نه دی را پاسېدلی دی وی چې موږ به آرام اوسو اوس پرزو سوات هم کې هم پی ټی آی چې وا لدغه ځای د وزیر اعلی هم تیر د صوبایي د خیبر پختونخوا صوبې چې کوم وزیر اعلی او غم د تحریک انصاف مغړې واغه وخت کې اوس خو پارټي بدل کړی دا نوې جوړه کړی دا خو وزیر اعلی د سوات نو یو شمیر مخکخان چې وزیران هغه هم د پی ټی آی له سوات نو سوات ورزو نیاز احمد خان را سره دی نیاز تاسو هم ستړي مشي وایو په سوات کې څه حالت دی دا نن چې د سزا ورول شوی دا عمران خان ته د پی ټی آی مشر دی کم خلک بهر را وتلی دي کم احتجاج شوی دی یا څه وایي د پی ټی آی خلک درلته
مننه بچا جی څنګه دا خبر چراغ نو ممبئی کې زمونږ دا ګمان کېدو چې رب سواد کې بچی ده زې پزید باندې احتجاج وشي خلک پر اوځي خو تر اوسه پورې چې دا نه څه احتجاج یا سو غوته نه وي رالر کې چې دا بیا ما چې دا نو تاریخ انصاف ملکن ډیویژن چې کم ترجمان دی صلاح الدین یوسف زه سره رابطه وکړه نغې ویل چې موږ خپل اجلاس کړی دی او اجلاس کې دا فیصله شوی دی چې موږ دغه خبرې غندنه کوو او په سختو ټکو کې غندنه کوو خو موږ احتجاج نه کوو دی و چې دا فیصله چې په دې وخت کې واور ولا شو نو د دې مقصد هم دا چرا دا تاریخ انصاف کم پلاویان دی هغه اشتعال کړه ودی هغه غوسه کړه ولی هغه بهر راوځي هغه بیا د نهمې پښان ته کې ودا چې پیښو شي چې دوی باندې مقدمه درج شي نو دوی ویل چې موږ په الحال دا فیصله کړې چې خپل قسمه بهر احتجاج بنه کو خپل سوشل میډیا یا په کم چې دا رسنې دی په اړه باندې بچیدنه خپل لغې کاټ کو احتجاج کاټ کو او دې سره سره بچی زه دوی چې موږ به په خپل کمپاین جاري ساتو ځکه چې اسفات نه اته د صوبایي سملی دی او درې چې د قانوني سملی شتون لري په دې کې ټول چې د دوی ملګری ولاړ دي نو دوی کمپاین خرابولو لپاره چې زه دوی چې دا فیصله شوی د موږ ته کمپاین نه خرابو او نه په اشتعال کې راځو موږ به چې نو بالکل د خپل احتجاج په حضور لري به اختیارو په فل حال چې موږ روډونو ته نه راوځو
د دې د پیسو لپاره دا تاسو وایئ چې د ټول ملکن په ډیویژن چې کوم دی مشر دی هغه سره تاسو مرکه خبري شوې ها هغه دا ویناوه
بالکل دا ملکن ډیویژن چې کوم ترجمان دی دا سره خبري شوې په لکه هم د ملکن ډیویژن د پاکستان تاریخ انصاف مشر دی او د امیدواروم دی د صوبایي سملای نه نغې پر مخ ځواب را نغې موږ چې رحم کول نه سو هم به کیسه نه پیسو لپاره دا
خا نور موږ سره لګوندې وخت ته نیاز خان چونترا سره راغلی نو کده سواد د انتخاباتو په اړه هم یو تصویر موږ ترا کې چې دغلته د تاریخ انصاف چې کوم غړي دي اوس خو په آزاد حیثیت کې ولاړ دي کنه هغه نخوت هم انتخاباتي نه ورکل شوی نو دا غوي پوزیشن څه دی څه وایي څومره هیله مند دي چې الیکشن بکیږي هغه دی چې وته لیول پلینګ فیلډ وایي چې یو شان موکي ورته ورکیږي کنه ورکیږي او دغلته نور ګوندونه څومره دغه دي فعال دي او دغه د انتخاباتي حل ځل څنګه روان دي
بالکل سوات کې چې دا ډېر مهم پدې ده چې د ملکن ډیویژن د ټول نه لوی ضلع سوات ته په دې کې چې نو څنګه وړاندې ویل شو اته د صوبایي او درې د قانوني سملې سټو لري دې ته لپاره به مجموعي توګه څه تقریبا یو سل او وسل وی کاندیدان دي د قانوني سملې لپاره و دې شتي او د صوبایي سملې لپاره سل نه سي وادي او ټول سیاسي پارټیان خپل خپل غړي ورده ودی سوات کې چې نو مقابله دی وخت کې چې کوم ښکاری هغه د پاکستان تاریخ انصاف کوم آزاد امیدوار دی داغي او سره بیا د پاکستان مسلم لیگ د جمعیت علماء اسلام او په سزینو کې د عوامي نشتربون او بیا چې دینو په یو دوزینو کې د پاکستان تاریخي صاحب پارلیمنتي دي چې هغه د جنو پیل شوی دي هغه په مقابله کې دي زه په ځای جلسې کېږي د شپې کارنر میټینګ کېږي شمولیتي جلسې کېږي په سات کې تر دې د مغټه جلسه نه د شبې یې نه څنګه چې په تیر وختونو بکې ده البته د پروري په اولنۍ نیټه باندې چې دینو پاکستان مسلم لیگ اعلان کړل چې دا غي جلسه به چې دینو کېږي په ګراسي ګراوند کې لوی جلسه او دا کې بیان او شریف د غراځي بیا به نور کسان نه دي پدریم پروري باندې چې دینو د تحریک انصاف غلوې جلسه به چې په مټه کې کیږي او بیرستر ګوهر چې د پاکستان تحریک انصاف یو کې مشر دی هغه راځي دا څنګه چې د پاکستان تحریک انصاف
پارلیمنٹریان کم چې نائب صدر دے محمود خان چې هغه تیر وزیر اعلی مو د خیبر پښتونخوا غوونه بیل شو دے هغه غټی غټی جلسې کې مټه کې وکړې منګور کې وکړه په نورو ځینو کې وکړه دغه رنګه جمعیت علما اسلام تر اوسه پورې داسې اعلان نه دی کړی چې دغه مشر براشي مولانا پر رحمان پرون چې اعلان کړی خو سوات ته کې شامل نه دی چې هغه غټه جلسه به وشي نو په سوات کې هغه شانت کې جلسې نشته څنګه چې باغ خو یو وجه هوی دا کې دی چې یخ هم دی موسم ډېر زیات یخ دی کمپین مشکل دی شپې به چې ځینې جلسې کې دی ګرما ګرمي وه دویم وجه دا ده چې انتخابات کې وخت لنډ دی دا ګنګوسۍ وي چې هر انتخابات یا کېږي یا به نه کېږي خو اوس داسې یقین دی چې انتخابات کېږي نو د دې وجه نه ټول کاندیدان چې دي هغه وزګار دي او خپل کمپین روان دي.
سمه ده، ډېره مننه نیاز احمد خان اوریدونکو د موږ ته د سوات یو خو عمومي تصویر راکړه د انتخاباتو. او بل په پیل کې ته دا هم ویل چې نن چې پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته چې د تحریک انصاف مشر دی هغه ته عدالت کومه سزا ورولې ده د لسو کالو د بند، په هغې باندې وایي چې په سوات کې د دې ګوند غړي دوی کوم احتجاج یا کوم غبرګون نه دی ښولی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی او موږ دا اوله نیمایي هم دغه د الیکشن د انتخاباتو موضوع ته په تیر د عمران خان سزا سره تړلو خبرو ته ځانګړې کړې وه.
انتخابات ل مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشته مې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړې کوو. د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو.
زه د لاهور سره الیکشن لړم.
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته کړم.
او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې.
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو.
اوریدونکو تاسو په سوات کې د انتخاباتي هلو ځلو په اړه اوریدل. په ارګزو کې هم د فبروري اتمې انتخاباتو لپاره هلو ځلې روان دي. انتخاباتي نمایندګان جلسې ولسمه او خلکو سره جرګې لري کوي لغوی رائے وړي د سیمې خلکو د انتخاباتو له نمایندګانو بیا ځینې غوښتنې لري. د مشال رادیو خبريال ته یو ورځي د ارګزو د ځینو کسانو د خبرې مونږ ته رالېږلې.
فرید خان اور اگزیم دی ٹیم کے موجود ہیں دمشتو ملے مرکزی بازار کی دا ٹول پاکستان پشان پا ضلع اور اگزے کے ہم دا الیکشن حل ضلع روانی دی نمائندگان او امیدواران لگیا دی خپل کمپین پا زور او شور سره چلوی بالکل دمو عوام سکم مطلبے او کم توقعات تھی دوینا نغا دمو پا اور اگزو کے ڈیر زیات محرومیان دی لکا دا ایجوکیشن محرومیان شوی ہیلتھ واٹر سپلائی اسکیم دا کولونا اہم شے ملکی حالات ٹکشی نو د ملک معیشت پر ٹکشی چې ملک معیشت ٹکشی نو ټول نظام پر ٹکشی دین علاوه د مو په اورګځه کې د نیټ ورک او د انټرنیټ انتهایی مسلې دی. روډ له عمله یوش مېر خلک د مشکلاتو سره مخ دي. د بجلی هم انتهایی ضرورت دی. نو ان شاء الله مو د ټولو نه دا توقع ستو چې د مو په اورګځو کې به دا مسائل ان شاء الله ته حل کی.
زمانو م سید خان اورګځه دی د اپر تحصیل قوم مزید سره تعلق لرم او د قومي اتحاد د مشر په حیثیت باندې د خپل قوم هلې ځلې کوم. د ډېر وخت نه د خپل قوم د ډنګ علاقې आवाज روچتم. دا اوس چې کوم جنرال الیکشن را روان دي ټکنې را روان دي د دې په حواله سره زمونږ خپل تصورات د دې چې یاره الته وګوره وسم د اپر تحصیل دوه غټ قومونه داسې دي چې هغه کې نو ګو ایریا وسم الته نشتلې. نو موږ چې کوم ممبر لګو اغه نه زمونږ پیله ډیماند دا وی چې ته زه د اسمبلی په پلور باندې ټول نه اول د امن आवाज روچات کا. کچره زمونږ په علاقې کې امن وي، زمونږ په خاور امن وي، د علاقې به ترقی کې په وخت وړاندې بزي. کچره الته امن نه وي او ترقی بنه کیږي، د خلکو پرمختګ بنه کیږي، نو زمونږ صرف اول میشن دا دی چې کم ممبر مونږ لګو اغه ممبر نه زمونږ مطالبه دای پیله چې ته به اسمبلی باندې ټول نه اول د امن اواز پورته کړي، د امن اواز چې پورته شي امن ستړلې ټوله ریلیټډ خبرې زموږ ان شاء الله بحال کیږي.
زه د اورګزو منځنی بازار میشتو میلینا او خلیم ګل خبرې کوم. مشال غړو په توسل سره ټولو خلکو د خپل اواز رسول غواړم، او دا ځل خلکو توقعات دي حکومت یو سړی د مولای اسمبلی ته سي اغه نه د توقعات چې ان شاء الله عوامي سیستم برولي مخکې کوم سیستم چلی د ملکانو والا د خلوص ترګو خلکو والا بو هغه ول سکیمونه کې دونو غریب سړی ته چا توجه نه ورکوله، او دا ځل ټولو غریبانو ان شاء الله دینه امیدونه سدي او بدقسمتي سره ورغزي د سي خلتي حکومت یو ایمینه ایم پی ایم اسمبلی ته ورسوي اغه ځکه اسمبلی په فلور باندې د مولا صحیح نمائندګي شنه ده کړی. نو دا ځل ان شاء الله خل توکل لري چې ان شاء الله د مولا صحیح طریقې سره نمائندګي کوي، او د اسمبلی فلور باندې باغ ځکه به مو پر خېخې قانون سازي جوړوي.
اوریدونکو مشال رډیو دا تاسو ته د نن ورځې لن خبرونه وایم. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه په کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ته د دولتي رازونو افشا کول په مقدمه کې د لسو لسو کالو د بند سزا ورول شوې ده. د ځانګړي عدالت جج ابوالحسن ذوالقرنین نن د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د مقدمې د اوریدنې پر مهال دا سزا اعلان کړه. بل خو ته پاکستان تحریک انصاف موجوده مشر بیرسټر ګولی خان د اډیاله زندان مخې ته خبرونه ته وویل چې د دې سزا پر ضد به سبا په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کوي. نوموړي په عین وخت کې د ګوند پر غړو غږ کړی دی چې لزغمه کار واخلي. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر ویلی امنیتی ځواکونو بیګا د بولان ضلع په مچ سیمه کې 15 وسلوال وژلي دي. جان سگزی نن پر ایکس پاڼه په بیان کې وویل د پاکستان امنیتی ځواکونو په مچ سیمه کې ترګرو برید ناکامه کړی دی. بلخوا یو جګپوړي چارواکي مشال لوی ته نوم نه خوله په شرط ویلي چې بیګا د مچ په خار په بیلابیلو سیمو له نږدې غرونو لږ تر لږه 15 توغندي ورول شوي دي، او د په خبره چې تر هغې وروسته د ناصرګند وسلوالو امنیتی ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې ده. د دې بیګانی برځي مواري بلوچ بلتون پاله وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی نن په خبر کړي او خبر پاڼه کې منلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین اټک زندان ته لګیدل شوی دی. د پی ټی ایم یو مخکخه ادریس پښتین نن مشال لوتو ویل چې پرون په لاهور هاي کورټ کې د پی ټی ایم په درخواست د منظور پښتین په اړه د مقدمې ورودن پر وخت د چکوال د پولیسو مشر کورت الین ملک عدالت ته ویل چې پښتین یې د اټک زندان ته منتقل کړی دی. د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر پر سلورمه په چمن خار کې هغه مال نیولې او کله چې هغه احتجاجي ناستې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان وو. د طالبانو د حکومت په پام کې لري چې د نورو هیوادونو له زندانونو څخه د افغان بندیانو د خلاصون په برخه کې اقدام وکړي. په بیان کې چې پرون د چارو ادارې خپور کړ راغلي دي چې د کابینې په پرونی غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارل شوې چې په دې اړه له اړوندو هیوادونو سره خبرې وکړي او له زندانونو یې د افغان بندیانو د خلاصون لارې چارې ولټوي. او امریکا د هغو درو امریکایي سرتیرو نمونه خپاره کړي چې د جنورۍ پر 20مه په اردن کې په یو ډرون برید کې وژل شوي ول. د امریکا دفاع وزارت ویلي نخنی خانی خی چې دغه برید د کتاب حزب الله په نوم د ایران ملاتړ لرونکي وی ملیشي کړی دی. د امریکا دفاع وزارت ویلي په هغه برید کې لسګونه کسان ژوبل شوي هم دي. خو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولای پرون په خبر پاڼه کې ویل چې په برید کې دا هیواد لاس نه لري. او اوس په راشو بلی موضوع ته، د پاکستان امنیتی چارواکي وایي بیګا وسلوالو د بولان ضلع د مچ خار پر مهم ودانه او توغندي ورولې دي. خو چارواکي زیاتوي چې هغه حمله په شا تمبول شوې دي. بلوچ لیبریشن آرمی د برید مسولیت منلې ده. حمله د مچ زندان او لیویس تھانه سره په شاو خاصمو باندې شوې وه. خو چارواکي وایي چې مچ زندان خوندي دي. ځینې رپورټونه وایي په بیګانې حمله کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا هم اوښتی ده. ایوب ترین معلومات راکوي.
د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبه وزیر جان چکزی د جنوري په 13 منیټه په خپل ایکس پاڼه موړي ویلي چې د پاکستان فوج او سرحدي عسکرو د بلوچستان په مچ سیمه کې د کلدم تنظیم بي ال 15 وسلوال وژلې دي. د خبره د غوروست کړي د کله چې د جنوري په 29 او 30 منځني شپه د کوټ څخه 40 کیلومتر لري وسوېل ختیځ لور ته د بلوچستان په مچ کې د جنو ناصرګندو وسلوالو کسان لوري د توغندوی بریدونه وسول. وروسته په کوټه کې یو جکپوړي چارواکي د نوم نصر غندولو پر بنسټ مشالې ډوته ویلي چې د ځینو نڅرګندو وسلوالو لخوا د مچ د شاوخوا غرو څخه 15 راکټان د مچ شار پر بیلابیلو برخو توغول شوي وو، چې له امله یا توغندي د مچ جیل ترڅنګ د لیویزو د تھانې او د مرستیال کمشنر د دفتر سره جوخت نښتی وو. نوموړي زیاته کړه چې د پیښو وروسته د امنیتي سرتیرو لخوا د وسلوالو په ضد جوابي عملیات پیل شول چې تر نن سهاره پورې روان وو. پر دې مهال د ځینو لیویزو ترڅنګ د ځایي خلکو د مرګ ژوبلي اطلاع راغلې ده. د مچ د تھانې د پولیسو ایس ایچ او ساجد سولنګي و خبریالان ته ویلي دي چې په پیښه کې د ریلوی یا اورګاډي د محکمې یو پولیس والا وژل شوی دی او د یو ماشوم په ګډون دوه نور کسان مړه او ځینې نور ټپیان شوي دي. دا ډول د مچ جیل ترڅنګ و ځینو سرکاري ودانیو ته هم زیان اوښتی دي، ځکه چې د پیښې وروسته په سیمه کې بجلی او انټرنیټ هم بند شوي دي. د دې سره سره د پیښې وروسته د بلوچستان د حکومت لخوا په کوټه او د سیبي په هسپتالو کې د بیړنۍ وضع اعلان وسو. د بلوچستان د روغتیا د سکرتر عبدالله خان نورزی لخوا تېر شپه په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د مچ په ګډون د کوټ په ټولو لوی روغتونونو کې د بیړنۍ وضع له امله ډاکټران او طبي کارکوونکي را طلب کړي دي. د حکومت بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چگزی د دې څخه لمخه خپل ایکس پاڼه ویلی وو چې د ځینو نڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا پر مچ شار د توغندۍ بریدونه وسول، خو امنیتي سرتیرو د درې بیلابیلو اړخو څخه پر وسلوالو جوابي بریدونه کړي دي. د نوموړي په خبره چې د بلوچي وسلوالي ډلې بي ال اي سره تړاو لرونکي اسلم اچو ډلې په ضد امنیتي سرتیرو عملیات کړي دي. د پیښو وروسته د بلوچي وسلوالي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بي ال اي مجید برګیټ لخوا پر ټولنیزه رسنۍ په خبر شوی یو بیان کې نه واځي د یاد د پیښې مواري قبل سوي ده، بلکې ویلي دي چې عادي خلک دي بیل څه ضرورت د کور څخه بهر نه وځي او د کوټې او سبي ترمنځ پر لوی سړک دي سفر نه کوي. د یاد ډل لخوا د جنوري په 13 نیټه په ټولنیزه رسنۍ په خبر شوی یو بل بیان کې زیاته سوي ده چې دوی د کلپور څخه بیا تر ډاډره پورې شپږ حمله کړې دي، بلکې په لویه کچه یې امنیتي سرتیرو ته زیان اړولې دي، ځکه چې په بیلابیلو ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې تېره شپه د کلپور په غرنۍ سیمه کې پر یو ځایي هوټل د توغندوی د توغولو له امله نه یوازې د کوټ سیبي ترمنځ لوی سړک بند شوی وو، بلکې په ډېری موټرانو او لاریانو کې اور لګېدلی وو او څنګ ته یو هوټل ته هم زیان اوښتی دي. په بیان کې زیاته شوې ده چې د پیرغی په سیمه کې سرمچارانو یا سرشندونکو پر امنیتي سرتیرو برید کړی او د 50 څخه زیات امنیتي سرتیرو مرګ ژوبله اړولې ده. خو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر دیانه چگزی نه یوازې دا ادعا په کلکه سره رد کړه، بلکې ویلي دي چې د وسلوالو مرګ ژوبله نوره هم زیاتېدلی سي. بل پلو ته د مچ جیل د سپرډنټ یا انتظامی مشر سلیم ترین لخوا هم ویل سوي دي چې د مچ جیل و ودانۍ ته هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. په یو بیان کې هغه زیاته کړې ده چې پر مچ جیل برید نه دی سوی او د جیل دیوالونه خوندي دي. د مچ بولان ضلع د بلوچستان په هغه سیمو کې شمارل کیږي چیر چې د دوو لسیزو څخه د زیات وخت راهیسې نه یوازې په وار وار پر لیویزو پولیسو او حکومتي ودانیو د وسلوالو لخوا بریدونه سوي دي، بلکې د امنیت وضع هم ترنګلې پاته سوې ده.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
پاکستان سپریم کورټ د هغه واد د پلټنو مرکزی ادارې اف ای ته امر کړی دی چې د هغه خبریالانو پر ضد د کاروایی ودروي چې پر عدالت د نیوکو په تور یې پر ضد نوټیسونه جاری شوي دي. پرون عدالت ویل سپریم کورټ یو خبریال یا کمبل عام وګړي ته پرچال یو عام وګړي پرچال نیوکو قبول نشي منه کولای. پرستو کې اف ای د پاکستان د 22 خبریالانو په ګډون یو سلو لسو کسانو ته د دې لپاره نوټیسونه لیږلي چې د دې ادارې په خبره پر عدالت یې نیوکه کړې وي. د پاکستان پر عدلیې لاغې وروسته د خبریالانو، سیاستوالو او فعالانو تنقیدونه زیات شوي چې په سږنیو انتخاباتو کې سپریم کورټ تحریک انصاف ګوند ته د هغوی روایتي نخه چې د کرکټ بیټ ته دا ورنکړه. د موضوع تفصیل غلام غوث را کوي.
د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ په لټون کې ادارې ایف آی اے ته امر ورکړی چې په یاد عدالت د نیوکو په سر دی د خبریالانو په ضد کاروایی نه کوي. د پاکستان د چیف جسټس قاضي پایز عیسا په مشرۍ درې کسیزه بینچ د جنوري په 9 نیټه خبریالانو ته په سپریم کورټ د نیوکو کولو د قضیې د اسخود نوټس سماعت وکړو او په دغه مهال یې ځینو خبریالانو ته د ایف آی اے لخوا د نوټسو جاری کولو د معطل کولو امر ورکړو. د پاکستان د ستر عدالت سپریم کورټ مشر قاضي فایز عیسا د قضیه د اوریدنې پر مهال وویل چې سپریم کورټ یو خبریال یا یو عام وګړی په یو چا باندې د نیوکو کولو د اظهار نه نشي منع کولی. سپریم کورټ په دغه مهال د پلټنو وفاقي ادارې ایف آی اے ته امر وکړو چې په خبریالانو د تشدد کولو په اړه د تیرو دوو اونو راپور د هم عدالت راوړي او د دې مقدمې نور اوریدنې د جنوري تر 10 نیټې وځنډوله. دا دغه رستو ده چې ایف آی اے د 2 خبریالانو په شمول 130 کسانو ته نوټسونه جاری کړي وو چې په کې د سپریم کورټ په قاضیانو د نیوکو او په یاد عدالت پسې د ملنډو کولو تورونه لګولې شوي وو. د فریډم نیټورک په نوم د رسنیو د ازادۍ د ادارې د پاکستان د مشر اقبال خټک نمی په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل چې دا ښه خبره ده چې سپریم کورټ په خپل د دې معاملې اوریدنه کوي.
موږ غواړو چې دا کم ژورنالیستان چې دې په ګوته کړی چې دې هم پکې شامل دي باید چې دې خلاف کوازه ثبوت نه د دې نامې ختم کړی شي او زه ګرم چې دا کم ژورنالیستان دې ډېر وخت نه ژورنالیزم کوي په خپل ژورنالیزم په کار پويږي هغه چې به هم چې دې بل رائے ازادي چې دا هغه به د نفرت سره شریک نه کی. نو دغه من خوشاله یم چې د سپریم کورټ نن ستر قاضي دغه کاروي ودروله او ژورنالیستان ته به نور داسې تکلیف مې نه و نشي.
یاد دی وی چې نیګران وفاقي حکومت پاکستان تحریک انصاف ته د خپل انتخابي نخي بیټ د نور کولو د سپریم کورټ د پیښلي رستو په ټولنیزو رسنیو د ستر عدالت په ضد د روانو خبرو او نیوکو د پلټنو لپاره د جنوري په 14 نیټه یو ګډه پلټون کې ډله یا جی آی ټی جوړ کړی و او دوی د ماملې ته د الکترونیک کرایمز اکټ 2014 لاندې کتنه کړی و. په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر ناصر حسین وایي د خبریالانو تنظیمونه به په هیواد کې د بیان د ازادۍ د بنیادی حق لپاره خپله مبارزه جاری ساتي او په کار نه ده چې د سیاسي اختلاف په وجه د بنیادی حق ته زیان ورسی.
مونږ په دې ولاړ یو چې فریډم اف ایکسپریشن او فریډم اف پریس مونږ هیڅ چیرې کمپرومایز نه کوو او چې کوم آئین کې هغه شی موجود دی مونږ د استعمالو د حق هر سړی صافي نه بلکې هر شهري یو حق دی چې دا خپل خبره کولی شي تنقید کولی شي. ها په دې کې دا بالکل دا ایم چې تنقید په کار ده تزهیک نه دی په کار.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په هیواد کې په میډیا د لګولې شوې بندیزونو په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د هیات کمیشن مشر اکبر خان مشال ریډیو ته وویل چې ادارې دې د خبریالانو د زورونو څخه ډډه وکړي.
غیر منتخب نگران حکومت چې د هغه واحد ذمہ داری صرف انتخاب کول او اقتدار منتخب خلکو ته حواله کول دي خو هغه مسلسل داسې اقدامات کوي چې بشري حقوقو ته ناقابل تلافی زیان رسی. ریاستی ادارے ایف آئی اے صحافیانو ته نوٹس ورکړی دی چې دیو د سپریم کورٹ په ججانو تنقید کړی دی. داسې ښکاري چې ریاستی ادارې په آئین کې د اظهار رائے ازادۍ حق نه تیښته کوي او کوشش یې دا دی چې صحافیان چې د قوم او ولس سترګې او ژبه وي دا دیو قوت گویای باندې مهر ولګوي.
د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي د جنوري په 28 نیټه په خبریالانو او ټولنیزو پالانو د تشدد کولو او داوی د يرولو راپورونه به بنیاد بللی وو او ویلی وو چې ګډه پلټون کې ډله د دې ماملې پلټنی کوي او تر اوسه نه د چا په ضد ایف آی آر درج شوی او نه څوک نیولې شوی دی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
دا د پېښور د صدر بازار د ټایم سنټر مارکیټ دکانداران حکومت د سوځیدلو دکانونو یې تاوان غواړي. دوی وایي څو ورځې وړاندې په مارکیټ کې د نامعلومو وجوهاتو له کبله اور لګېدلی و چې پکې 200 دکانونه په مکمله توګه سوځېدلي وو. دکاندارانو پرون په پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډه درلوده چې پکې حکومت غوښتل چې د مارکیټ د ملبې په صفا کولو او د هغوی د روزګار په بیا بحالولو کې ورسره مرسته وکړي. عظمت علي شاه رپورټ راکوي.
د پېښور صدر د ټایم سنټر دکانداران وایي چې حکومت ته ورسره په تاوان کې مرسته وکړي او د هغوی د دکانونو د ملبې صفا کړي. دا خبري د جنوري په 9مه د پېښور صدر ټایم سنټر دکاندارانو په پېښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې په محل وکړې. د دکاندارانو په وینا چې د جنوري په 2مه د شپې په ټایم سنټر کې اور لګید چې پکې په سلګونو دکانونه او د موبایلونو سامانونه وسوځیدل. د صدر ټایم سنټر د دکاندارانو د اتحادیې مشر غلام رحمان مشال ریډیو ته وویل چې اور سوار لساته روانو، خو د ریسکیو او نورو ادارو سره د اور مړکولو هیڅ سہولت نه و چې له وجې د دوی زیات نقصان شوی دی.
یو طرف ته زمونږ مالونه وسوځیدل، بل طرف ته زمونږ په مالو په مارکیټ کې ملبې پرتې دي. د کنټرولمنټ بورډ نه او د صوبایي حکومت نه درخواست کوم چې جل از جل دا موږ ته صفایي وکړي او موږ دوباره کینو په دې خپلو مارکیټونو کې. نو قرضدار به کوله څنګه چې موږ په دې کې مقروض یو الریډي د چین نه، نو باوجود دا غي به نور قرضونه کوو د خلکو نه برالو. داسې اوس قبل از وخت استیمیټ لګوله لګ مشکلات لري، خو د اندازې مطابق کم سی کم 70 روپۍ بشوي کم سی کم. کو چیرته په وخت باندې دا کردار دا سی ویل غو دیوسه کې میکل ور سره وی دی دیوسه غ بمان ور سره وی کو هغه مخ کې نه بلاست کړي وي کې دي شي په دې ور باندې قابو پاسان به مت شي.
یو بل دکاندار زبیر ګل مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت غوښتنه کوي چې د پیخي د پلټنو لپاره دی یو کمیټي جوړ کړي.
کم اور لګیدل یو دغه ته اور مونږ چرته نو لیدلې دې کې یو جی آی ټی جوړ شي. ځکه چې د نمخ کې یو نیم کال مخکې هم زمونږ مارکیټ کې اور لګیدل او پاغي کې صرف یو دکان سره زما دکان واغ سوځیدل نو ټول مارکیټ بچو. خو په دې اور کې ټول مارکیټ سوځیدل الف نواله تر یې پورې واغم زیات ټایم نه 45 نه 50 منټ کې دنه دنه داږي کې هغه ټول خور شوی دی.
دا رواني میاشتې 2 جنوري پښپا د صدر پر ټایم سنټر کې د معلومه وجوهات له وجې اور ولګید چې پکې له 200 زیات دکانونه وسوځیدل. د ریسکیو یو یو دوه دوه په وینا چې په عملیاتو کې د 30 نه زیات د اور مړکولو گاډي او 30 کارکونکي شامل وو. اداره وایي چې د اور مړکولو لپاره د مردان 400 او خیبر نه هم د اور مړکولو گاډي او کارکونکي راغوستي وو. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو دردونکو په سواد کې د صحت محکمې لزګونو خزینه کارکونکو پرون د منګورې په نشاط چوک کې مظاهره وکړه. غوی دا کول چې ضلع انتظامیه ترې د الیکشن د عملی په توګه د کار لپاره امتحان اغسته و، خو اوس ترې د سکیورټي ګارډ اوس ورته د سکیورټي ګارډ دنده ورکړې ده. دوی وایي دا ورته د منلو نه ده او زیاتوي چې ورکړل شوې دندې به نه کوي. بل پلو انتظامیه وایي انتخابات یو کامی پروسه ده، نو میرمنې باید هغو ټولو چارو ته غاړه کیږدي چې انتظامیه ورته ټاکلي دي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
دغه د سواد بیرابل سمو په لسګونو د سیاحت کاروندان دي چې د میګوري په نشاط چوک کې راجم شوي او د ضلع انتظامی په هغه غم سخت اندېښمن دي چې ورته ویل شوي دوی به په تا پرورې د انتخاباتو په ورځ بیرابل سمو کې د خزو په پولیس سټېشن کې د سکیورټي کار کوي. مظاهره کې شامله د خوازه خیلی روغتون صحت کاروندان مریم وای چې دغه څوکۍ کول دوی ته قبوله نه ده.
منګه احتجاج دی لکله چې منګه ټریننګ د پولینګ افسر را کړو، د منګه سایرو نه واغست منګه غختلو خپه عزت. بیا منګه لمبرې پتاړو کې ورکړلې منګه ته پولیسانو ټلیفون وکړو تاسو به زموږ سره پډې کوي یو بساله سلو پولیسانو یو تاسو دی ای زمنګ بے عزتی کلا زمنګ د عزت خیال انده ساتله
نمبر سره تعلق لرونکي شاهین بی بی وای چې تیر وختونه کوم دوی نه د سکیورټي اهلکارو کار اغسته روسته ورته حکومت پوره پیسې هم نه ورکوي او بی وخت ورته رخصت ورکړي چې تر دوی ته لوی ستونزې جوړ شي
نور پریزایډینګ افیسر او پولینګ افیسر ول خبا هن پیسې ورکړي شي هغه ته دغو شي دغه خد خوراک د هر څه بندوبست شوی او سکیورټي واره د قشنت را روان شي خپل ټیکټونه لګي خپل هر څه کوي د کور مسلې ته جدا جوړيږي دی ورله دی منګل چې دی منګل د پریزایډینګ او پولینګ افیسر باندې چې نو ټریننګ راکو او دا هغه منګه خړ د سختونو کړو زمنګه خلاړو ټریننګونو لاړو پیسې خپل ولګولې گاډي وکړو او چې وس منګه عین مقرراله نه دی لستونه به موږ سره ولګل بنګه په سکیورټي باندې اغستیو او بیا د سیم نه چې په خپل علاقه کې اغستیو خو منګه خپل پوره لری لری وشتیو نو زمنګ د ټولو ال ایچ ڈبلیو دا مطالبه ده چې منګه سکیورټي ډیوټي نکو
د ضلع سوات مرستیال کمشنر او الیکشن کمیشن ضلعي افسر ډاکټر قاسم علي خان په دا اړه مشهر ریډیو ته د جنوري په دیرشمه ویلي چې ملک کې ټاکنې کول قومي پرېزه ده ټول سرکاري کاروندان به د حکومت په هدایتو عمل کوي په دغه لړ کې خزینه صحت محکمې کاروندانو سره هم خبرې شوې دوی ته وړاندې نه په دغه لړ کې روزنه ورکړې شوې ضلع انتظامی د سوات صدري وزر زیاتې د صحت محکمې خزینه کاروندانې په اتمه پرورۍ د وټونو په عمل کې په څوکۍ لګولې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
اور دن کو پاتیرو دو روزو کې د خیبر پختونخوا د سواد پروګرونو ووره شوه دا د دې ځلې په اوشمیر سیمو کې باران هم شوه دی د سواد ملم جبا چې د سیلګرای لپاره مشهور سیمه ده سګ جمه پکې نا وخته ووره شوه دی هلته ووره کې د لورسته د سیلانیانو تک پیل شوه دی چې ځای اوسیدونکو ورته خوشاله دي زمون خبريال نیاز احمد خان ملم جبې ته ورغلی ولته سیلانیانو ځای خلکو سره خبرې کړې دي راځي دا رپورټ یو ورو اور پر رپورټ پسې مو استاد لپاره یو سندر هم ساتلی دا
دی وخت کې زه د سوات مملم جبکی ما او سوات کې تیر دوه ورځې راهسې چې دنه په غرونو باندې واوري وری دلې دي او سوريږي باران نوم شوی دی سره خوشکساري چې دا ختم شوی دا مملم جبکی ما سره یو مشر موجود دی چې هغه خپل ماشومان دروستل دي د سیل لپاره دنه پښتنه کو د موسم په اړه باندې او د دې د ماحول په اړه باندې السلام علیکم جی
وعلیکم السلام
پر پیجنګلو را سره کوي
زمانم حضرت علی د زما تعلق د منګوري سره دی نن می د دې ماشومان سره راغله ما نن دویم ورځ د سوات د په غریزو سیمو کې واورې کېږي نو نن موږ ملم جبې ته راغلی وو دا زموږ د منګوري خار سره ډېر نږدې باندې دی نو خپل واړه مې روس دي د انجایمنټ کې او ډېر ښه واوره شوې ده ملک چې د علاقه چې د ټوله سپینه پرته ده او روډونه هم ښه کولاو دي میلمانه را روان دي ځای په ځای باندې موږ یینو او دا خلک د دې واورې د خپل او د دې دغه لپاره راځي او د دې د پندوس کېږي
یو د خوشحالي او عمومن به منم جبه کې په دسمبر او پر کې بعد وخت په نومبر کې واورې کېږي او دا اوس د جنوري اخرنه وخت دی کنه نو سوې د واورې کې دوسر به اساس انتیاګان نشي
اصل کې خبره ده چې د بارانونو نه نشي او واورې ډېر لکه لیټ ټایم کې وشوي مخکې به واورې د سوي وشوي چې هغه باندې وسپینه سلې رااله نو دا واورې ډېر وخت پرته وي هغه سره زموږ د سندونو دا ډېر زیات دغه موږ خو بیا هم اوس دا چې دا کمی واوري او دا کم باران جوشونو کم خوشحالي او دا کم د بیماریان چې دي نو دا به وچت شي دا به کم اس کم د سره باندې خفای د وشي علاقه ته
ما شوان سره خبرې کوو په دغه اړه باندې ما شوان نغرې دي او دوی چې دي نو واورو باندې یو بل ولي او خوندونه تیاری اب چې ته را تخپل نو مو یا او دا کم زين راغلي او سونه واورو نه دي خوندونه واغسل
زمانه فریال نوم دي او زو د منګور نه راغلي او او مون پکړې شي مزي وکړې او خوانې پکې واغسته
ټول دستانې نه راغلي
تاسو نوم دی بچو
محمد مزمل
دا کوم ځای نه راغلی
من ګوري نه
نو څنګه واورې څنګه ولګې دي
بس ها مزي ولګې
نو څه دې وکړل درته کې
انجو می یو کو ها بس یو بل خو وشتو
دستانې خو ته ودی دي نه ها کوټه ما چورې خوانې وکړو
ها خوانې وکړو
دته کې اوریدونکو مونږه جبکه روډ په غاړه یو ریسټورنټ یا خوراکونه چې جوړي دا غسر یو په تاسو کې او شوا د سره خوشاله دي ومن په نومبر کې واور کې بدلتا بیا په دسمبر کې دا اوس جنوري اخره تر سره خپل پیژندلو کې اساس نوم دی
زه سر دي د ملم جبې شو دن کې ما نوم دې سیدان یو بختاله منوم دی
او دغه دا کاروبار کې
دا ډېر په خانه کوم چې
څه په خېبل منو لسه زور
بس موږ خدای دې شي جرګن په خو پاره می په خو او بس دا وره چې کلو شي یا مل مرشي نو زموږ ټول بچو ټول خلکو کاروبار پکې سٹارټ شي
سکه لوور ورستو شو لیټ شو نو سب
نو بس او جی ور لیټ شو میلمانه جو کم سکه لیکنه نو ور په نسبت باندې میلمانه ډیر زیات راځي
کاروبار سره کمزور ایسو
کمزور شي جی او
نو سو ای وس و روم شو خلک شروع شو
میلمانه مل مشهور ده داخله کوم خوشاله ده چې کاروبارونه کې خو انتظار خو کوي ويره میلمانه تواله ده کنه نو خدای وي خبرې دی رزق اسماني ده
د اوټونو پکې دي دی وجه خلک خبره دي
نو بس دي دی وجه هم د خلک ډېر مصروف لري په دغه اوټونو کې په دې کې کنه
نو وره کې دوه سره بیا دلته سونه خلک راځي سونه وخت
یاره جوړي راځي سومره ګرمه کوي سومره یخنه کوي راځي دا د دې جمی جدا ملمای صحیح ده لکه دا ګرمه چې سومره ملمای کنه دومره د جمی ملمای سي وي
نو دلته به سونه خلک دي سره روزګار سره وبستای
نو یاره ډېر خلک به روزګار دي دلته هم لمجه پکې څه صدقه نشه دا لوکل خلک هم راځي او چنچونو ولا راشي او ټوټل ولا هر سړی یو ټوټل کې دوه درې غسان
پکړه دا مرګره ورته ناشته دن نه کنه په کمر کې دا په دې د سر د خبرې کو کنه دې کم ځای دې السلام علیکم
و علیکم سلام
سنوم دې کم ځای
جی زه هم ملم جبی اوس یو دن کې ام ابوبکر مينوم دې
دلته څه کار کوي دلته چیلر غلی کنه سودا خدا دې
رالو دې چکر ورو لګو مې لک چې مې وو اسکو په دې ریسټورانټ کې
او موسم خدای کنه
موسم خو ماشالله ډیر خپل موسم
سو ایسه کله وره کم شو دا موسمی بدلونونه دی وای داغه د وجنه کم شو نو سو تاسو سونه متاثر کړم
بالکل جی بالکل وره ډیره زیاته کم شو ډیره لیټ شو اصل کې دا ټایم چې کم دینو دا د وره نه دی خو بلکې لګ لیټ شو ډیره زیاته لیټ شو
سره سیلګری ته سونه نقصان ورسېږي
یره جی ډیر نقصان ورسېږي او لاول بچیدلته کې کمونو دا ټورست په ډیر زیات راتلل د دې وورې په دغه باندې سکالي وور نه ونو ټورست ډیر زیات کم دي بل دا الیکشن به کې شروع دي د دې د وجم ټورست دلته کې ډیر زیات کم راځي
ټیک اوریدونکو ملم جبکی او ملم جبکی چې دینو عموما د دسمبر په میاش کې وور کېږي دا جنوري اخرنه ورځي دی او پروري شروع کېږي د سره دا لوکل یا مقامی خلکو چې د سره خو یو سیلانیان را تک کم شو وبم کمې ده او راتلونکو وخت کې چې د محکمه موسمیاتو دا اطلاع ورکړي دا چې سلور 15 ورځې به بیا وور کېږي او موسم بچ دی نو د سره نورې خي بځونی کې به بارانم کېږي د سره خپل قربانی احمد خان ته د ملم جبین اجازه ورکړي د الله په امان
ننګرهار تزما شیشم باخ کی باچا خاندے ننگرہار تزما او دی رخلی دغازی امان لادا ننگرہار تزما چلگا سامی شی ازا
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مو دي پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.